پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړیم. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونانه ترکیې ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه وهل شوي او ډیر کم خواړه ورکړل شوي. دا خبره یاد سازمان نن په یو راپور کې کړې ده. د بشري حقونو څار سازمان له شپږویشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یونانی ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي. دغه سازمان انتقاد کړی چې یونانی ځواکونو د یونان ترکیې په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې، وسایل او موبایلونه غلا کړي. په راپور کې زیاته شوې چې افغان پناه غوښتونکي تر پولیسو وروسته یوه ډله مخپټو کسانو چې ظاهرا د پولیسو لخوا ګمارل شوي د ایورست سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته استول شوي دي. تر دې دمه یونانی ځواکونو په دې اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای وروستی برید غندلی او ویلي دي دا برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري. د چړې په وسیله دا برید د سې شنبې په ورځ په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوی. ځایي رسنیو ویلي بریدګر یو تن وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا پرون برید کوونکی ازبک تبره عبداللطیف مرادی یاد کړی دی. د خبر کې ویل شوي مرادی یو کال وړاندې په ناقانونه توګه د پاکستان له لارې ایران ته اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیاله میتا نورسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک کې لیکلي دي میرمن نورسن دا موضوع په روند د پژواک اژانس، یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا نیوز ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا متحده ایالتونو او برېټانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه بالغې لورانې هم شاملې دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور د بندیزونو په لیست کې شامل شوی. لویدیز دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولی دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ور بشو د پروګرام معرفي ته. طالبانو کابل هوایی ډګر کې د قطري ځواکونو میشتیدل رد کړل.
دا خبر زه دوم سه قطري ځواکونه د کابل هوایی ډګر کې دا ویډیو مزه نه تاییدوم باندې پیغام وسو وخت وي.
دا ورسته لاغه چې دا شوې د کابل هوایي ډګر کې له 15 میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري. په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې دویم ورځ ده او په دې بحث کېږي چې څرنګه له اوکراین سره مرسته کېدای شي. او د پروګرام په پای شي بو کې به هم د خلکو غږونه درته خبرو کړو چې له بېلابېلو موضوعګانو شکایت لري.
دا حالات دي نور څه غمونه نشته. خالي تلاشي ده ګیره نه نور هیڅ شی دوی نه کوي.
راشي دا لا ټوګورې درته راشن ورکوي. نن راشي سبا راشي ټوګو ته چریږي ټوګو ته جاړي. طالبان رتي خپل خلک نه باسي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
را بشو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد د یو شمېر امنیتي ځواکونو د میشت کېدو راپورونه رد کړل. تېره ورځ ځینو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بهرني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلند اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي چارو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبري ورسره له هغه کوي چې 13 ورځ د زینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمیر قطري ځواکونه میشت شوې دي. په دې ویډیو کې یو ډله امنیتي ځواکونه چې خای شمیرې لشلو ډیر وي د تمرین په حال کې لیدل کیږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وای د کابل هوایی ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرنی پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هوایی ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونه د کابل هوایی ډګر کې ویډیو هم زنه تاییدو مې نه پېږم چې څه وخت وي او ولله د کابل هوایی ډګر د ټول هیواد امنیت د اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده. چا ته اړتیا نه لیدل کېږي چې موږ امنیت ساتلو ته راشي.
خو بی بی سی فارسی سانګې ته د طالبانو د حکومت د هوایی چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایی ډګر کې له تیرو 15 میاشتو را په دې خوا د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسؤلیت یې په دې هوایی ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکي قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطري ځواکونو شمیر 50 تنه ښودلې ویلي دي چې د هوایی ډګر په هغه ځای کې میشت دي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکي ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 مریض کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپله درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو ته خوږیست. د ازادي رادیو خبرونه هم درنګ کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ او وایوري. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو باندې انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال میټانوټسن په دې وروستیو کې د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره په دې مورد باندې خبرې کړي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د خبرګون په دوام د یوناما مرستیالي ویل دي چې له تبیزه د دې ډکې پریکړې اغیزې به د افغانانو پر راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخې وي، همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغیزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالي متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لوري نیول کیږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهې دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنوي منځنۍ صپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په دې اړه باندې راپور لرو چې د ناتو سازمان باندې د اوکراین لخوا فشارونه زیات شوي دي، څو د روسیې پر ضد باندې دوی ته وسلې او مهمات ورکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه دویمه ورځ دنن او په دې باندې بحث کیږي چې څرنګه د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره مرسته وشي. احمد شیبر ته بیا هم غواک شو.
د اوکران د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو لغړیو هیوادو غوښتل چې کیف ته ټولې هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د جګړې ومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل، زما اجنډا ساده ده، یوازې درې شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناتو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایتو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکراین له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات بند کړي. بل لور ته تیر شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د نوي برید لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي، او کرملین ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاد کړي. زیلنسکي زیاته کړه چې موږ به جګړه وکړو. پښابنش زلنسکی بیا وویل چې تر هغه به د اوکراین د دفاع لپاره د ټول ممکنه لارو لټکوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخ نه کړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د بریټ پترس کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان ل خپل هواد وتلی دي. په زرګونو کسان وشل شوی او ټپيان شوی دي، او د اوکراین له 4 یو برخه خلک به کور شوی دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سم د سیلتون باس څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي وویل چې روسیې د پلازمېنې کیف له شاوخوا او په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 40 سره عسكر بلاروس یا روسیې ته انتقال کړي دي چې بیرته په وسلو سمبال کړي او سره تنظیم کړي، او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیځ ته ولي شي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وربشو نورستان ته حالت د شاوخوا 9 میلیون افغانیو په ارزښت باندې د اوبو رسولو پروژې پلي شوې دي. په دې اړه پام کړئ د راپورته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت و اما اکتبن کندش لسالی بربندگل او کانتیوا پایو کلیو کې اتنیم میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو شبکو درې قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 740 کورنیو تر څنګ ښوونځیو او روغتونو لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10,000 کاري ورځې رامنځته شي، او د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي، د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څخلو پاک اوبو څخه به برخې دي، او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یادو ستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونی وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څخلو پاک اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي چې د ټولو مالی لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخستي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوښتل کله چې په پاکستان کې سیاسي نوې سیاسي کړکېچ رامنځته شوې. نن 15 ورځ ده تر دې دمه هم د پاکستان سپریم کورټ یا ستري محکمې په دې اړه باندې کومې خاصې نتیجې ته نه ده رسیدلې، او وایي چې نن به هم یو اورېدنه کوي چې د اپریل 8 ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه باندې د دغه هیواد ولسمشر عارف علوي د پاکستان پارلمان منحل کړ، او په دې سره نورو یا تازه انتخاباتو ته لار هواره شوه. پامیر ساحل په وروستیو سیاسي کړکیچونو باندې له د مشال راډیو له آزاد خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
ګوره د پنج پنجاب د اسمبلی د ممبران غونډه ځکه په هوټل کې وشوا چې ډیپټی سپیکر غونډه رابللې وه په اسمبلی کې، او د دغه غونډې مقصد دا و چې د نوې وزیر اعلی انتخاب وشي، لیکن د سپیکر چې اوس کم دی پرویز الهی چې هغه اوس د وزارت اعلی دپاره کاندید امیدوار هم دی، هغه بیا د دغه اجلاس مخه ونیوله او د اسمبلی دروازه وتړلې، او بیا دی مجبور شول اپوزیشن چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او چې کوم د پی ټی آی نه خفه خلک دي لکه علیم خان ګروپ یا جانګیر ترین ګروپ، دوی ټول بیا په دغه هوټل کې غونډه وکړه چې دی خپل اکثریت ثابت کړي، او هم هغه وشول چې کله بیا تیر ماښام دوی ته جمع شول نو وروسته بیا دی دا دعوه وکړه چې دوی په دغه غونډه کې یو سل نه نوي او ځینې خو د 200 خبره کړې چې ممبران وو، او د پنجاب اسمبلی شمیر چې کم د ممبرانو دي نو هغه 301 او یادي، نو معنی دا چې دغه ساده اکثریت نه هم د دې اپوزیشن د ممبرانو شمیر چې کم دي دعوه کوي هغه زیات شوی دی. حمزه شهباز چې هغه د اپوزیشن لخوا هغه د وزارت اعلی لپاره هغه امیدوار دی، کاندید دی، پرویز الهی بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې هغه په خپله باندې پرویز الهی د پاکستان اصلي کاپ دی او مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی، ډیپټی سپیکر غونډه روبلله لکه 13 ورځ 9 بجې د ماښام نو دا غي مخه ونیول شو، او اجلاس ته وړاندې نه بیا د 14 د اپریل د حکومت لخوا یا سپیکر لخوا اغه را بلل شي، نو بهرحال په دغه باندې او د حکومت دا موقف وو چې چونکی په اسمبلی کې دننه مخکې احتجاج شوی او په هغه کې بیا د اسمبلی ځینې شیانو ته نقصان رسېدلی و، نو حکومت دا وایي چې اسمبلی په داسې حال کې نه وه چې هلته دې غونډه شوې وي، لیکن بیا ورته ځینې خلک وایي چې په ماضي کې هم چې کله اسمبلی به د دې قابل نه وه چې په هغه کې غونډه وشي، نو هغه لکه د کوم هوټل کې چې د اپوزیشن د خلک 13 شپې جمع شوي په دې کې په کرونا چې کله دلته وبا زیاته شوې او هغه وخت کې په دغه هوټل کې د غونډې کې.
صحیح طاهر خان صاحب، ما چې د پاکستان رسنۍ لیدې نو په هغه کې دا پوښتنې راپورته شوې وي چې د اپوزیشن دغه غونډه چې شوې ده د دې ښایي قانوني حیثیت نه وي، ځکه چې کشمیر زیات هم نو د حکومتي یا د حکومت پلوا اراکین وغیرہ پکې ګډون نه وکړي. زما لپاره پوښتنه دا ده چې لدې سره دغه اقدام چې اپوزیشن او د دوی ملاتړ یو وک، آیا لدې سره په پنجاب کې سیاسي کړکیچ لا جوړ نشو؟
بالکل هیڅ شک نشته چې سیاسي کړکیچ جوړ هم شو، او خلک پوښتنه هم کوي چې دا کوم حالت روان دی چې یو پارټي سره یا اپوزیشن پارټیانو سره اکثریت وي نو دغه مخنی ورکیږي.
طاهر خان چې د پاکستان وروستي سیاسي کړکیچ چې تر ټولو تازه په پنجاب کې رامنځته شوی دی موږ ته معلومات راکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا نوریاس نوري ټولنیز او اقتصادي مطالب وړاندې کوي.
چین په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د ارک لولوري تیر ورځ په یوې خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د چین هیواد یو شمېر پانګوالو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال سره په لیدنه کې په افغانستان کې د یو شمېر پروژو د پیل خبره کړې ده. د ارک لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې کڅه هم د دې پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوي، خو په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې چینایي پانګوالو په افغانستان کې له اوسني ادارې د همکارۍ غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د طالبانو رئیس الوزرا اداري مرستیال چینی لوري ته د پوره امنیت او همکاري ډاټ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې 13 میلادي میاشت د چین هیواد لوړپوړو چارواکو افغانستان ته په سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمېر پروژو د پیل خبره کړې وه. د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د بارتر سوداګرۍ په اړه جوړې شوې کمیټې لومړنۍ ناسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یا د ناسو چې تیره ورځ په آنلاین بڼه ترسره شوه د بارتر یا جنس په جنس سوداګرۍ د پیل او د دې برخې د پیاوړتیا په تړاو خبرې وشوې، خو نه لیکلي چې دواړو خواوو په بندرونو کې د ترانزیت په وړاندې د پرتو ستونزو د هواری او د نویو فرصتونو په رامنځته کولو بحث کړی. دا په داسې حال کې ده چې یادې خونې د بارتر سوداګرۍ د ښه مدیریت په موخه شاوخوا 4 میاشتې وړاندې یوه کمیټه رامنځته کړه. هغه مهال وویل شول تر کومه چې په افغانستان کې بانکي سیستم عادي شوی نه وي د افغانستان او پاکستان سوداګر به د سوداګرۍ په برخه کې له بارتر یا جنس په جنس سیستم نه کار اخلي، او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته افغاني 1.5 پوله، یو ایرو ونه وی افغانۍ یو دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو دیارلس افغانۍ درې اویا پوله، یو سودریال دوه ویش افغانۍ شپږ نوي پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار څلور سوه نوي افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیک چاره دې برخه ته مو زنو ریاست نوري هر کلای کوم. په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پاکستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د چ په افغانستان کې طالبانو حکومت هغه د هغې هیواد کورنۍ موضوع بولي. له تاریخي پلوه لنډه کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. لومړی به اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي د دغه هیواد اندېښمنونکي وضعیت ته په کتو لزینو ننګونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو په نوښت له افغانستان سره د مرستو مجازي کانفرنس تیر اونۍ تر سره شو چې په کې د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوي. د ډیپلوماټ په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان خلک بشري مرستو ته جدي اړتیا لري، د طالبانو حکومت په ظاهره له مالی بنسټونو، مرسته رسوونکو ادارو او ملاتړو هیوادونو سره پر بنسټیزو مسالو تعامل نه لري. وړاندې لولو د افغانستان په اړه د تګلارو بدلون نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او متحدان له روسیې، چین او د هغوی له ملګرو هیوادونو سره تقابل کې راوستلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د تیر اونۍ په غونډه کې وویل له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره د ټولو هیوادونو تګلارې باید یو شان وي. ډیلی میل ورځپاڼه بیا د البانیا د کډوالو یو کم ته چې افغانان پکې اوسیږي د بریتانیا د یوې شهزادګۍ سارا فرګسن پر سفر لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه ویلي دغه شهزادګۍ د یوې خیریه موسسې لخوا دغه کم ته بلل شوې وه، خو وړاندې لولو چې نوموړې په کم کې دننه له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره کتلې دي. مطلب کې د سارا د انسټاګرام د یوه پوسټ په حواله راغلي کم کې مې د افغانستان یو لوړپوړې خزینه قاضي، د بایسکل ځغلولو د لوبډلې غړې او د ملي اردو او پولیسو هغه افسران ولیدل چې له افغانستانه د تخلي عملیاتو پر مهال راایستل شوي دي. وړاندې راغلي دغه ټول افغان جونې او ښځې د زړورتیا کیسې لري، خو د برېټانیا شهزادګۍ ویلي دا میرمنې نه پوهیږي چې وروستای منزل به یې کوم ځای وي. ډیلی میل لیکلي سارا په کم کې د حلیمې په نوم هغه افغان میرمن هم لیدلې چې د تخلیه پر مهال د اتو میاشتو میندواره وه. حلیمې ویلي دوه خواندې افغانستان کې پاتې وي چې یوه یې د هغو واکسیناتورانو له ډلې وه چې تیره میاشت نامعلومو وسلوالو کندوز کې ووژلې. له افغانستانه د تخلیه په پروسه کې راایستل شوو یو شمېر نور افغانانو هم شکایتونه کړي چې کوربه هیوادونه یې قضیو ته ډېره پاملرنه نه کوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و می فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د مسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو نه واوري.
نن دی ازادۍ په چپو کې د اونیزې خبرونې وار دی او وړاندې کوونکی احمد شیبر هم دلته راسره دی. شیبر صاحب، نن پر کومې موضوع خبرې کوي؟
د سیمې په موضوع باندې. د سیمې په موضوع باندې داسې چې د پاکستان سیاسي حالاتو په رڼا کې د افغانستان وضعیت په کومه خوا درومي، په دې اړه باندې میلمانه راغواړو او بحث پیل لرو.
بلې، ښه موضوع مو غوره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او هغه سیاست، بهرنی سیاست چې طالبانو غوره کړی، دا دی چې له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغیر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي.
په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې، او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي. د پاکستان ستر محکمه به د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باوري په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د څېړنې بهیر نن بیا پیلوي. د محکمې پرون د دریم ځل لپاره دغه بهیر پیل کړی و چې بې نتیجې پای ته ورسېد. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، پرون د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمه به پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې اکشن بې په ورځې په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده. دغه پریکړې د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړي او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبره شوي بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د اساسي قانون مطابق دی د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکزې کړي، خو عمران خان له مخکې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي وړمه ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په راروانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. عمران خان دا خبره ورسته له هغه کوي چې د راپورونو له مخې په دې ورستیو کې په ملي اسمبلی کې د هغه د ګوند یو شمیر غړو له دې ګوند څخه خپل لاره جلا کړې ده. پر عمران خان د اپوزیسیون لخوا د لګول شو نورو تورونو ترڅنګ د ګوند غړو انحراف هم دې ته لاره هواره کړې و چې د هغه خلاف د تیری اکشن بې پورس په پارلمان کې د بې باورۍ په اړه رایه واخیستل شي. د اپوزیسیون ګوندونو ادعا کړې و چې د عمران خان د واکمن ګوند ائتلاف د ملي اسمبلی د 324 څوکیو له نیمایي زیاتې یعنی 122 رایې له لاسه ورکړې دي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې څه باندې 240 میلیون نفوس لري، د خپل تاسیس په 15 کلونو کې ډیر وخت له سیاسي بحرانونو سره مخ واو، تر اوسه هیڅ یو صدر اعظم خپل بشپړه دوره نه ده ترسره کړې. سیاسی شنون کې عائشه صدیقه وایي د ملکی حکومتونو اړوند سترې محکمې پخوانیو پریکړو ته په پام دا ګمان نه کوي چې ستره محکمه د پام وړ پریکړه وکړي. دا وایي که ستره محکمه کومه پریکړه کوي، هغه به هم داسې پریکړه وي چې دکترین یې ایجابه وي. په 1999 کال د وخت صدر اعظم محمد خان جونیجو وروسته له هغې سترې محکمې ته مراجعه وکړه چې د پاکستان د هغه وخت پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق چې څو کلونو مخکې د کودتا له لارې قدرت ترلاسه کړی و ملي اسمبله منحل او حکومت یې ړنګ کړ. سترې محکمې پریکړه وکړه چې دا مني چې حکومت یې په غیر قانوني توګه ړنګ کړی شوی، خو وویل اوس چې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان شوی ښه به دا وي چې انتخابات ترسره شي. په 1993 کال کې هم سترې محکمې د ملي اسمبلی د منحلولو په اړه د هغه د وخت د ولسمشر غلام عیسی خان پریکړه غیر قانوني بللې وه. هغه مهال نواز شریف صدر اعظم و. د فرانس پرس په وینا د پاکستان ځواکمن پوځ که څه هم ظاهراً د هیواد په روان سیاسي بحران کې د نه لاسوهنې خبره کړې، خو له 1940 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی څه باندې 3 لسیزې د دې هیواد واګې په لاس کې درلودې. د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي د سترې محکمې قاضیان به اعلان کړي چې د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه غیر قانوني وه، خو په عین حال کې به نوي انتخابات مجهو بولي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریده لیسن.
او اوز به هم ستاسو پا غک چو پیغامونه واورو چه ده ازادی رادیو پا غک سبتون که ماشین که مو پریخیدی؟
همه دی ما ده جعبات نسر سخه ارو را علا دل تا دونه کلکی چندی ده تالشه پنو ما را ارش خلق تنگیگی ده سمامله روان دی ده ملک که سه حالات دی نور سغامونه نشت خالی تالاشی ده گیره ده نور ایچ شه دی نکی لسرنگ حکومت ده سه حالات دی
طالبان رتی خپل خالق نه نباتی انجینر خپل خالق نه نباتی بیچ هغه مونږ نه خوري روجا دا سبا راشي بل سبا خالق کرین لري طالبان مشران نه مده خواسته چې دې غام دی وخري.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248